په ونسن کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو د ملي امنیت سلاکار وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له زیاتې مودې راهیسې په عامه نه دی راڅرګند شوی. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې 14 شپږ تنه وژلې. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمېنې پراګ ښار څخه ووتل. یو ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګوی چې دغه پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټ برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګ ته لاښونه کړې چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغه چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمی دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنمې پرز رسنوي ته ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبت وي. شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالۍ کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمنداني ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. دی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې پوجدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل غور لوی لار د دوو ورځو تر تړل کېدو وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار د لالو سر جنگل ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو د اعتراض له کبله تړل شوې وه. دوی د ناامنیو پر زیاتېدو اعتراض درلود. د مرکز پیروسکو تر لالو جنگل ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو غوښتنه کوله. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوی ژمنه کړي چې له امنیتي ځواکونو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. دغه لویه لار چې د دوو پوځي اډو د ایجادولو لپاره د ولسي اعتراضونو له کبله تړلې وه پرانستل شوه. د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د لارې د پرانستل کېدو لپاره د هر اړخیزې همکارۍ موافقه شوې ده.
په وروستیو کې د غور کابل او غور هرات پر لویه لار د ناامنیو ځینې پیښې سوې دي. د اروپا د ګڼو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بیلاروس له اپوزیسیون سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهرې وسوې. د پیوستون د دې نړیوالې ورځې غوښتنه د بیلاروس د اپوزیسیون جلاوطن مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا کړې وه. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهرهچیانو سره د بیلاروسي خبریال رامن پراتاسوویچ مور او پلار هم ملګري سول. دغه خبریال تېره اونۍ د مینسک پر هوایي ډګر د یوې الوتکې تر جبري ناستې وروسته ونیول سو. مظاهرهچیانو چې د بیلاروس د اپوزیسیون سور او سپین رنګه بیرغونه له ځانونو سره لېږدول د زورواکي الکساندر لوکاشنکو پر ضد شعارونه ورکول. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې شاوخوا 100 کسانو چې ډېری یې د بیلاروس وګړي وو په مظاهره کې برخه واخیسته. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس ټاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 450 کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. او بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټو مراسمو کې له خپلې کوژدنې کری سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پرون ماپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وسول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل سول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ډیلی میل او سن ورځپاڼو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د 150 میلمنو په حضور کې ترسره سول. بی بی سی هم د 2 ورځپاڼو په حواله د بریتانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله اخندزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیویي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا د خبري تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلي محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل له تیر یو کال راهیسې طالبانو له خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه 12 میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم 12 میاشتې د دونه خبرې نه دی اوریدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلپ وتلی دی، وایس کلپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
دې مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. دا بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبري پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بېله شکه سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبري الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي اوستوب کې نسته او نه چا سي بیل وړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب اختریس پیغامونه له دې وړاندې خپاره شوي، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسېدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حد څخه زیانمنولی شي.
ومردل چې حکومتي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په تیر یو کال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستان دی له دوی سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. دبدسل کده چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنوی ته ویلي چې پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبر ورکړی چې نور د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی چارواکو لتوندو نیوکو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان څخه یو ځل بیا وغوښتل چې د ترهګر ولملاتړه او افغانستان کې لوینې تویولو لاس واخلي. خغلی محب د شنبې په ورځ د امنیتي سکتور په کانفرنس کې وویل پاکستان له افغانستان سره نیکې اړیکې نه پالي او زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید موږ سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم اغیز نه لري. زموږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي او پخوا هم ښې نه وي. په همدې اساس زموږ توقع دا ده چې کچیر پاکستان غواړي اړیکې خې شي نو د هغو تروریستانو لملاتړ د لاس واخلي چې په پاکستان کې دي او خپل اړیکې له هغو سره
خغلی محب دغشان د کابل په برچی سیمه کې په سید الشهدا خوانزی برید د لوګر وروستۍ خونړۍ پیښه او په لغمان هلمند او کندهار کې وروستیو حملو یادونه هم وکړه. ویل کومه یوه ده پیښه له پاکستان سره د ښو اړیکو څرګندونه کوي. تازه پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبرداری ورکړی چې نور د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. د پاکستان د حکومت یو جګپړی چارواکی چې د موضوع په اړه معلومات لري امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو په غبرګون کې افغانستان ته د ژورې نارضایتۍ پیغام رسولی دی. پاکستاني چارواکو د دې کار دلیل د ښاغلي محب هغه توندې څرګندونې بللې چې نوموړي څه موده وړاندې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په اړه وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي وو چې تاریخ جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړی و چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبره یې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. تر دې څرګندونو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل هم احضار کړی و. بل خو د امنیتي سکتور په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا وویل چې په لغمان، لوګر، کندهار، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي او د القاعده شبکې مهم غړي هم نیول شوي دي. نوموړي د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې لا هم په دغه ولایت کې عملیات روان دي او مهترلام کې بیا امنیتي ستونزه نشته.
موږ هیلمند یو چې ژر تر ژره عملیات پای ته ورسیږي او خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. کومې اندېښنې چې د مهترلام په اړه موجودې وي هغه له منځه تللي.
په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د مذاکرې میز ته کښېني. حمدالله محب د استنبول غونډې په اړه وویل چې افغان حکومت دې ناستې ته چمتو دی، د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې دی او په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې او مذاکرې پلوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا واورو چې نن په کابل کې ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي دي.
صبح کابل په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي القاعده بیرته راځي امریکا پاتې کیږي او کوزي. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د خپلو سرتیرو د وتلو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې القاعده ډله نوره ختمه شوې، خو په خواله رسنۍ کې داسې راپورونه خپاره شوي چې دغه ډله بیا د منظم کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان استخباراتو هم دغه مسله درک کړې او ویره لري چې القاعده به د طالبانو په مرسته یو ځل بیا د نړۍ لپاره ګواښ شي. د سرمقالې لیکونکي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د تېرې ورځې خبرو ته په اشاره سره ویلي وو القاعده ډله د افغانستان په څو ولایتونو کې فعاله شوې او په منظم ډول به خپل فعالیتونه پیل کړي. لیکوال لیکلي چې امریکا اوس هم د افغانستان جګړه کې خپلو هدفونو ته نه ده رسېدلې. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې له مخې باید په طالبانو د عومنې چې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو د پراختیا په مقابل کې د دښمن لخوا د جګړې د دوام هڅې پراخې شوې دي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي دښمن په ټول وس د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. هغه ادعا چې طالبانو په ظلمونو رد کړي ویلي دي چې د